پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم پر خبرونه کې ساسو کوربه سلامونه. تکل شوی ده چې د ترکیه په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل شي. په دې تېرې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تنه نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاندوی حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولې دي. د روان هود په 15مه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همدارز امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو وو واکسیناتوران ووشل شول. د دې پیش سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور ووشل شو. په کندهار کې بیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د طالب ځواکونو او غلو ترمنځ په وسلواله نښته کې دوه ښوونکي او ماشوم وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول محمد آصف حکیمي ازادي راډیو ته وویل دا پېښه تېره شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې شوې ده. نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلی وو په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو، لیکوالو، پوهانو، قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډي کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازه پیسو نږدې 300 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. روسیې پر اوکراین خپله غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ. او سجی راډو په منسنی سپه 12 شپښنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. شزینه فعالانه وړاندې کوي
او اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي ترڅو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
په نورستان کې مو د اوبو له نویو پروژو له پلي کېدو خبرو.
925 کورنیو، څلورو جماعتونو او دوه بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
په غزني کې یو شمېر طالبان چې پخوا یې جګړې کولې زده کړو ته مخه کړې.
تر مخه مو کمپیوټر نه ونځده، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر څخه خلاص کړی دی. ته پارېږې ګو
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
دا ازادي رادیو د خبرونه زحمت شبر د تاهر روشان په تخنیکی لارښوونه مختوړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې ده، د افغان شوزو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. میرمن میشل پاچلی په تازه خبره کړې خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید شوزو ته د رهبری په کچه ځای ورکړل شي. طالبان ویل د ټولو هغو بشري حقوقو او اصول ته ژمن دي چې اسلامي اصول پرانا کې چې له اسلامي اصول سره پټه کار کوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاچلی پرون پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کتو ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید پر رهبری کې خزو ته ونډه ورکړل شي. میرمن پاچلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې، سخت بېوزلۍ او د نه بیانېدو وړ توتیخوالي او تبي سره مخ دي. د دې بیان برخه کې راغلي د خزو وینجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونسغمل سي، باید وغندل سي او عملینه عدالت تر او کاغل سي. نو موري وایي چې افغان مېرمنې باید بدلون لپاره فعال استاذ وي او د سولې د جوړولو، بشر دوستانه او پرمختیايي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر له دې خبر پاڼې هرکلای کوي او وایي خزو ته د بیلابیلو نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. له دې ډلې د خزو د حقوقو فعال تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپړی هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو هغو بشري حقونو، قوانینو او اصولو پلي کېدو ته ژمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نورو طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان مېرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې هم په یو تازه خبر پاڼه کې له افغان مېرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعالو ښځو په ګډون یې یو آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند د لومړنیو حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان مېرمنې لکار، تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې، د سوداګرۍ او نورو برخو کې بے باخي ګرځول شوی دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به د ټولو ته زمينه برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندوز امنیتي ځواکونو دوه تنه د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د یو لړ تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه تنه د وو تنو واکسیناتورانو د قتل په تور ونیول.
دوه نفره چې یو د دغه شریرې ډلې مشر ده پکې، چې د یو مافیایي ډله او بانډ لرو ده او د هدایت ټول د مقاومت ډلې له خوا نه دوی ته هدایت کې دورته دوی د خپل شوم هدفونه تر سره کول، چې الحمدلله دوه نفر په هغه وخت کې د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوي وو او د نور تر تعقیب لاندې وو، چې الحمدلله پرون تیره ورځ دا دوه نفر هم ونیول شو. الحمدلله دوی نور هم ملګري هم دي چې ان شاء الله زر تر زر به هم ونیول شي.
عبیدی زیاتوی چې نیول شوي کسان د کندوز ولایت اوسیدونکي دي. د امنیت قمندانۍ ویان دا خبر هم وکړه چې نیول شوي کسان په خپل جرم اعتراف کړي او د لا زیاتو څیړنو په خاطر اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. په کندوز ولایت کې د روان کال د کب میاشتې په 15مه ناپېژانده وسلوالو د پولیو ضد پر واکسیناتورانو بلید وکړ او په پایله کې وطن واکسیناتوران وژل شول او په دې شمېر کې څلور تنه ښځې هم شامل دي. د نورستان په کمبیش ولسوالی او د پارون اربن په کانټیواکي له درو پرختي شوراګانو سره د چلو پاکو او بود شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د اوبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ یا یونیسف لخوا د سباندې 10 میلیون افغانیو پر لګښت جوړ شي، چې د نشري زرو کورنیو ترڅنګ به شونځو، جماعتونو او روغتیايي مرکزونو ته هم پاکي اوبه ورکړي. د دغو پروژو په پیل کې دوه سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شي. تفصيل په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل:
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا، څل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، څلورو جماعتونو او دوه بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وای په ډیرو ستونزو لری زینو وبراوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغه بو د سخلو لاملا پر بیلابیل ناروغي وخته کیږي. د کامدیش په مردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلی کې په داسې حال کې د سخلو پاک او بو د دریو پروژو هوکړلی کونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګي کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د دوه شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کووي تر اوسه د څه باندې دوو نویو په ترڅ کې چې پر روسیې اوکراین روسیې برید کړی دی اوکراین ته تر $30 میلیارد ډیر زیان اوښتی دی. شغلی اوستین کو دا خبره پرون ایوی آنلاین اقتصادي غونډې ته وکړه. د اوکراین تازه حالات اسمت ساروان تعقیب کړي دي په سټډیو کې را سره دی. له دوی په واورو چې د اوکراین تازه تحولات
مننه. د اروپایي اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولی کړاو او مصیبت وخانده. د اروپایي اتحادیې مشرانو په خپل پرونی غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپایي اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیه د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپایي اتحادیه په سرمشیزه کې چې ترنن سهار روانه و وویل هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپایي اتحادیه غړی شوی نه دی. له بل خوا د دې سرمشیزي رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږی د څرګندولو او دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځینو نورو وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدومیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخڅوک ردولای نشي.
مننه. او د اوکراین په ارتباط تازه خبر ده هم دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حملې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. شاغلی زیلینسکی د روسیې د دې تور په ځواب کې چې ګنی اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حملې په لټه کې دی د روسیې دا تور د دغه هیواد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندوی ځواکونو نن د دنیپرو ښار پر ملکی ساحو د روسیې د تازه حملو خبر ورکړ. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینه کیف څخه نږدې 400 کیلومتر لري دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونو پر لوتسک او ایوانو فرانکویست ښارونو هم بمباری کړی دی. او د اوکراین په ماریپول بندري ښار کې پر وزیر ژتون د روسیې د حمله پاړه په نړیواله کچه خوښنی شول شوې ده. د ماریپول پر وزیر ژتون حمله وړ مورس وشوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لشتر لشه درې کسان وشل. بلخوا د ماسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانیدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15 ورځې تر رسیدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکیانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي.
هر تصویر کې زر خبرېسته،
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
په نړیواله کچه نن داسې راپورونه خپاره شول چې د کورونا تلفات چې تر اوسه پورې په نړۍ کې څومره خپاره شوی دی شایي درې برابر زیات وي، او تر ډیره دغه تلفات په وروسته پاتې هیوادونو کې دقیق نه دی ویل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبي ډول ډېرې شوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو ژغ کړی چې داسې فکر دی نه کوي چې د کورونا شدت کم شوی دی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 102 مثبت پیښې ثبت شوې دي. ډبلیو ایچ او پر خپل فیسبوک باندې ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 115,000 1515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 ته رسیدلی دی. خو دا پر اساس حال کې چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینی نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکشل چې د کورونا وبا له خپرېدو دوه کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسیدلې ده. د ټینګار کړی چې د سشکال تر نیمایي پوري په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پوري په نړۍ کې نشته 415,500,000 په کورونا وبا اخته شوي، چې څه باندې 6,000,000 ورڅخه مړه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوې ده. د جرګې لځایا د ازادي رادیو خبريال په ټلیفون را سره دی. څنګه جرګه کله پیل شو تر اوسه پورې چا خبري جرګې ته کړې دي؟
ډیر مننه. جرګه نن غرمه 12 بجې د جرګې لپاره وخت 10 بجې ورکړل شو، خو دلته کې چې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د مختلفو سیمو نه د لری پراتو سیمو نه خلک را روان وو، نو جرګه په 12 بجې باندې پیل شو او تر اوسه پورې په جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي چې کوم دی هغه لومړی وینا چې کوم دی هغه وکړه، او دا جرګه را غوښته شوی اوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه باندې را د غید تنظیم تر لاندې دا جرګه چې دا تر سره کیږي. په دې کې د
او بخشه د چغزي صاحب په خپل وینا کې څه خبري وکړي، څه غوښتنه لرلې؟
چغزي صاحب تر ټولو غټه خبره دا و چې هغه یو وړاندیز پیش کړ د دلته کې په د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا پښتون میشته سیمې ته کې مې دي، په دې کې د یو لوی جرګې د جوړولو هغه د تجویز پیش کړ چې څنګه په افغانستان کې یو لوی جرګه ده او هغه چې کله یو غټه ستونځوي په هغه باندې لوی جرګه راغونډيږي، په هغه باندې فیصلې کوي. په کار د چرډیورن لکرخه دی خو هم چې کم دی نو یو لوی جرګه چې کم دی غدل ته کې تشکیل شي، او هغه جرګه بیا چې کله اون په کال کې یو ځل دوه ځله یا درې ځله چې کله ضرورت پیخیږي هغه جرګه راغونډيږي، او د پښتون قام چې کوم ستونزه دلته کې پاکستان زوباړه باندې هغه خبري کوي او پاګې باندې هغه فیصله کوي او پاګې لبیا یو عملی شکل ورکوي چې هغه هغه باندې عملی ګامونه پورته کړی.
په دې
د محمود خان
بله او
غټ خبر روان دي.
په دې جرګه کې د پښتون خورنې د دلی مشان هم شته.
د دې جرګه کې د ټول چې کم دلته کې په پښتون وطن کې سمنه هم سیاسي ګوندونه دي یا سمنه هم ملکان دي، کامی مشران دي، شاعران دي، ادیبان دي، ټول ته بلنه ورکړې شوې ده. صاحب فکر خلک ټول چې دي هغه ته بلنه ورکړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو، منظور پښتون او نورو مشرانو ته هم بلنه ورکړې شوې ده. خو دا وخت لا د جرګې زیات لا د هغې وفد چې کم دی نه دی را رسیدلې، نو نن داسې دی چې هغې نن راځي. نور مشران هم دي تر اوسه پورې لا د مشرانو راتګ چې دی هغه روان دی. دا درې ورځې جرګه ده، سبا هم ده، بل ورځ هم
ده. مننه مننه. بس په بل خبرونه کې به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو چې دا ساجي راډیو اوریدونکو سره نور معلومات د جرګې په اړه شریک کړو. راپورونه مرکه او اوریدونکو، احمد شبریم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې لشل کلن تاو د سنگر را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستای، دی وای جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگي دړی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مې د کمپیوټر ډېرې زده کړې وکړې. تر مخه موږ کمپیوټر نه ونزده، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر څخه خلاص کړی دی، اتې فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې مشته برابرې کړو د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ پوسونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنگیدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورلغاړي سوی دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعاتو کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس چې د کله راغله وظیفه واخیستل په اداراتو کې، نو اوس د درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډیره شوې ده. ورسره اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي، او د دغه ژوند کې تغیرات راځي، روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په د 15 میاشتې کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي، چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي ملالی بشیر کتنه ورته کوي
ګارډین ورسپانی په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان انجونو او شذو د برخلیک په اړه یو مقاله خبره کړې ده د دې راپور په یو برخه کې لولو چې ګڼ افغان جونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي ورسپانی د انګلیسي ټولګي د کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو لورځ راهیسې پیل شوی دی دوی ویل چې نابرابره د دوی په شونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دوه جونو څخه یو یمنا وایي چې امتحان ته دوام ورن کرایسو له هغه راهیسی او میاشتې تیر سوی او د ګارډین په لیکنه کې راغلی چې یو شمیرنجونی ناهیلی سوی دي او د شپې له خوا خوب نسی کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکي به څه ډول وي د مقاله په وینا هر انجلۍ د ډاکټر جوړېدو او په هنتون سر تر سوالو هیلی درلودي خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلی خاورې سوی دي یو شمیر د غنجونی په جوړ خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د جوړ خپګان زړه درملو پلور په بیساري ډول لوړ سوی دی د ګارډین په وینا کې څه هم جګړه پای ته رسیدلې او چاودنی کمی سوی دي خو د بی خوبي زړه درملو خرڅلاو ډیر سوی او په ځانګړي توګه ځوان انجونی پیری د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونه په خپل اخیری غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلی موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلی پر رسیدو سره د جګړې دراتلو خبرې کیږي د خبرونه په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینی مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنی بریدو لپاره د چمتووالي خبره کوي خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه غواښونه جدي نه بولي خو بیا هم د پنچیر بامیان او کاپیسا په ګډون بیلابیل ولایتونو ته هم ژغې ځواکونه استوي چې خلکو ته وشي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي
د کندوز بلخ ترمنز لندلار چې باندې 7 کیلومتره ده نه د پخښوي د شمال ختیځون لپاره د لارې اقتصادي پلوه ګټه ورده د کندوز ګڼو سیدونکو له طالبانو غواړي چې د لارې د جوړېدو چاري 40 کاله مخکې پیل شوی وي او بیا د جګړو پر مهال درې دلی وي بیرته پیل کړي لسمی راپور لرو
د ارګانک سړک چې د کندوز له شهردري ولسوالۍ او د بلخ له خلو ولسوالۍ په تیردو سره دغه دوه ولایتونه سره نخلوي کابل لاس کالو رئیس راغنیز چاره په ټپه ولاړ دي نموړه سړک چې 114 کیلومتر اوږدواله او 10 متر پلنواله لري په جوړېدو سره به د کندوز بلخ ترمنځ واټن را کم شي د کندوز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد بشیر په دیاړه ازادۍ روډي ته وویل
موتورای ما قبلا از راه بغلان و فلخبری برفتند که بسی را پنج پنجیز را منزل بکردند
خواب موجود کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو خواغه لاره ډیره اوږده ده په 15 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو اوس موجه د یرګنک لاری بلخ ته تګ را تک کو ځکه لند بلخ ته وځو خدای لاره خامه ده او ډیره خرابه ده موجه له طالبانو او د مرستکونکو مؤسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي
شیر محمد چې شاوخوا 50 کال عمر لري او له 13 کال رئیس د کندز بلخ ترمنز موټر چلوي ورته خبره کوي
یو پیرک چې موږ مازار ته زو بیرته راځو موږ ته ډیر پاتې شي 1500 شپږ روپۍ پاتې کیږي دا غلیر کنه په لار باندې چې موږ زو لګ موږ ته مت دی ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لار یې ډیره خراب ده میجو یا حکومت د امارات دونه خواهش موږ کوو دا غلار باندې کې پیر نه کوي دا جغل واچي
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان لارې په 15 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي خو د کندز خلم لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي د کندز یو اوسیدونکو شپته کلن محمد ابراهیم راته وویل
ما خود مال میرم مزار همه سرک ارگانک بسیار خراب است
زه مزار شریف ته سفر لرم د ارگانک لار ډیره خراب ده له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د غلار جوړ کړي د بغلان سمنګان لار ډیره لري ده
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او لامل به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي
نو دغه لاره خامه ده که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نسي دا تخار خلکو ته بدخشان خلکو ته دا به ډېر غټ سهولت وي د ارګانک لاره سي ده دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره دا مسیر ډېر لنډ ده د هغه لاره سي ودې رباتک دا تقریبا 15 ساعته 16 ساعته دی ټول کش کوو او دا لاره خو ډېره ښه ده خو ډېره خرابه ده موټر دایم والیس کوي یو
د کندز د اطلاعات و فرهنگ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع لاړوان سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوز پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، ان شاء الله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف دي هاتو نور مؤسساتو شرکتونو سره په جریان کې وسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دي امید لرو چې دوی په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به ان شاء الله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو لمخې دا لوی لار نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لار د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو لس کال مخکې پیل شوی و او مالی لګښت د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د معدې د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدل شي، خو دمګړې خبرونه نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تر اوسه پوری خبري کړې دي او د پدې ټینګار وکړ چې د پښتنو یو بل لوی جرګه پکار ده چې په هغه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ټول پښتانه سره یو ځای شي، لکه څنګه چې په افغانستان کې جرګې مهمه دي. د پوینه همدارس ها خو ته هم جرګې مهمه دي تر څو د پښتنو په ستونزو باندې خبري وشي. ټاکل شوی ده چې د ترکیه په انتالیا شهر کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل شي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسې شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلې، دې فورم ته بلل شوی دی. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تننی ولیدي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویندوی حافظ عبید الله عابدین ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولیدي. د روان کاپ میاشتې په پنځمه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همدارس امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو او واکسیناتورانو وشل شول. له دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وشل شوی و. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2,300,000 ډیر کسان له دغه هیواده کډه کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په ویل اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د هغه خبره له دې اندازه پیسو څخه 300 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل کړ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن د میډي پر ستونزو خبرې کوو. د میډي اسید یا د میډي تیزاب هغه ستونزه ده چې په یو انسان کې د میډي د درد او تکلیف سبب کیږي او په بنسن کې هم زیات کسان ورڅخه شکایت لري. ډاکټران وایي چې ډیری خلک په ژوند کې په یو نه یو ډول د میډي له ناروغي یا تکلیف سره مخامخ کیږي. میډه د خوړو د هضم لپاره یو ډول تیزاب تولیدوي چې د خوراک د هضمولو ترڅنګ د میکروبونو یا جراثیمو په لمنځوړلو کې هم رول لري، خو کداغه تیزاب تر حد زیات سی په خپل د میډې د تخریش، سوځیدو او دردونو سبب کیږي. ځینې متخصصان وایي چې د میډې د اسید یا تیزاب په زیاتوالي کې رواني فشارونه هم رول لري. نن روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې چې څه کم یو ساعت دوام کوي د همدې ستونزې په باب خبرې کوو. د پروګرام ملمه مودې د هاضمه د جهاز متخصص ټرینر ډاکټر نور احمد نوري، ستاسو معلومات څه وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د میډې د اسید یا میډې د تیزاب ستونزه څنګه ده؟
مده او اعصاب چې دي دا سره ډیر نږدې اړیکې لري. اکثریت ناروغۍ د مېدې، اگر چې زه به اناتومي ته او نورو دغه ته ورسته راشم او اعراض او لاملونه یو تداوي د مېدې د اعصابو سره یا په دې لنډو وختونو کې یا نږدې وختونو کې د ناروغۍ او وقوعات چې دي دا زیات شوی دی چون د روحي ناروغي چې دي دا مستقیما په یو شکل یا په بل شکل د مادي د ناروغي او د تشدید او یا هم د تیزابو د زیاتوالي باعث کیږي. نور ډیر عوامل دي چې د مادي د ناروغي او باعث کیږي، نو یو پکې د روحي ناروغي یا روحي فشارونه او ستونزې دي، بي خوبي پکې یو علت ته، او د بازي د واګانو استعمال پکې یو علت ته اکثریت وختونه کې.
بله ډاکټر صاحب، مننه. بیا هم تاسو ترازو دا وريدونکو سوالونه ته ورزوت مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصبه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، د میډي د اسید پر ستونزې خبرې کوو.
نو له مازه ګرم دالې نه چې ته ما سیوا کوله ټوټو
یو څه ځای ته تغیر ورکې، ځکه چې تاسو اواز سم نه راځي. اواز مو دومره واوریدل چې تاسو ډوډۍ وخورې هغه نه وروسته د میډي درد درته پیدا کیږي. ډاکټر صاحب، کوم سوال کلری اوریدونکو په لاین کې دی، ممکن تاسو ځینې پوښتنې ولرئ.
د دې ورونه ما یو سوال دادې چې څومره وخت راهیسي دغه مشکل پیدا شوه؟
تقریبا درې کال دې څخه مخ کېږي، بس همیشه د میډي د خشخاشان ګولې زفتمن.
دو درې کال کېږي چې د میډي ځنی ګولې خوري. متاسفانه تماس پریسو ډاکټر صاحب، د وزن او د قد او نور مسایل په اړه پوښتنه پاتې سو. بیا هم که تاسو یو ځواب ورته وایست بل اوریدونکو ته ورزو. دوی هم په لاین کې دي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
زما د ډاکټر صاحب سره وختونه ده، البته وختونه مې ده چې البته د خولې چار څومره صفایي وکړو، بیا هم زموږ خوله بدبوې کوي چې دا د میډي وزن شي وزن کنه.
ډاکټر صاحب، کوم سوال خونه لري تاسو؟
څومره وخت راځي ورو دا مشکل پیدا شوه دی؟ تقریبا څومره وخت کیږي؟
تقریبا دا یو کال یا شپږ میاشتې وکیږي چې بيخي ځا خبره خراب کړي او ټولنیز واټنم د ډیرو خلکو سره خلو، ټولنیز اړیکو خلکو سره نشم ولنه، نو څنګه ډیر راځه.
او دا غاخونو سم مشکل د پلی د
جو نه غاخونو نه دا غاخونو خو صفایي کو خو منظمه کو مو.
چرته بل چا وې دي چې ستاسو خلې بدوي شته؟
او چا سره چې نږدې شو بیا دا خبرې کوي چې خلې بدوي کوي.
په ډېری بخنه سره اگر چې دا سوال دی، سیګریټ کول او دا مشکل خو نشته نو ورته وګانو استعمال
نه نه هغه شي نه، هغه سیګار او دا شي نه استفاده نشو کولای.
ډېر او ور سره یو ځای الا و د بدبوي د خلې نه نور څه عوامل شته؟ نور څه مشکل شته؟
مادی دردونه، بد هضمی، نور
تکلیف.
وزن میں نورمال ادے نہ پاتے من وجود خکی گیا کمی.
بس تاسو د راډیو د لارې خپل ځواب واوري. په دې خاطر چې نور اوریدونکو هم په لاین کې دي، دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصه به راغلي د ژوند شتمنی پروګرام دی.
محترم محمد افغان ما له په خیبر پښتونخوانه.
مهرباني وکړئ افغان صاحب، تاسو آواز اورو.
ما یو پلار دا د چې و بولا چې پنځه کال عمر به لاندې باندې د میډا چې دا د وای وای مړی چې وګورم رامن فشار هم دی زیاتی او خوب می تر آرام یو فشار تر په ولې مې نه دی او سراتل سړی رستند ور سره لدی دی مې دي تقریبا سره درد ور سره کی چې مړی ونه خو دی اتی چې وګی سم لبیام چې مې ده خالی سی بیا ور سره پازاب په تکلیف ور سره
او الا ود دین نور تکلیفونه شکرې تکلیف بل وړ فشار مشکل څه چې خو نشته.
نه 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 موږ لابراتوار ته تللی وو چې شته هم کړی وو چې وو چې نور څه تکلیف نه لري دا دی مې دی کمزوري دا مې ده واساب سره تلل کی ډاکټر وویل چې دا سوچ وای بس مې دی منډه فشار راسي
جواب ته پتا مو وسې بل اوریدون کی ته هم ورزو چې مصرف کیږي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دروختیا د ژوند شتمنی پروګرام. بلې تاسو سوال متاسفانه پوره و نه ورېدل. ډاکټر صاحب هم ځینې پوښتنې درلودې. تاسو ویل چې د ترخوړو وروسته د میډي درد درته پیدا کیږي، د سن د وزن په اړه که ډاکټر صاحب ته معلومات ورکړي ممکن یو څه مشخص ځواب تاسو درکړي.
وزن تقریبا پنځوس کیلو دی او عمر مې نه ښکاله دی.
ډاکټر صاحب اوریدونکو څخه تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
د خوراک څخه وروسته درد څومره وخت وروسته درد پیدا کیږي؟ د فتن چې خوراک وشي ک نیم ساعت وروسته یو ساعت وروسته
یعنی د بلی ګړي وخت راځي چې زه لږ وځم سم بیا دوه درې ګولې د بیا نه ځم خوراک خو مقصد نه چې ماته درد پیدا کیږي چې ګړه وروړي خورم بیا نه کوي څنګه
خا د وزن د کموالي څه مشکل خو نشته؟ وزن کم شوی نه دی؟
نه وزن یې د اواله څه بس هغه رقم تقریبا د دوه درې کال کې زه خپل وزن کم نه بس یا شپېته یعنی پنځوس لس کیلو شاوخوا باندې یم.
ورسره یوځای نور څه مشکل د استفراق موجودیت یا کانګي باقی جوړ شو یا څه مشکل خو نشته؟
دغه وسته فرق نه مړي بس هیڅ د لاس نه کیږي کارین د لاس نه کیږي او نشاین بس پر سر سره درد درد شي
بس اوریدون خیلی د رادیو د لارې خپل جواب اوري. ډاکټر صاحب پښتنې د دې لپاره چې بيخي زیات سوې چې ګاډي وډې نسی تاسو ته وخت درکو بیا به نور اوریدون کې ورسته راوخلو ځکه چې دا ستونزه ډیره عامه ده او ډیر کسان کېدای شي په ډیرو شیانو ځان پوه کې مهرباني وکړي.
اول غواړم چې د مادي بارکې د سلند معلومات د مادي وظایف او د مادي د شکل بارکې لکه څنګه چې معمول د ماده چې د ناک په شکل دی وي خلتي یا کسوري غوندي د هضمي سیستم یو مهمه برخه ده چې د خوراک نالۍ یا مړۍ د وړو کلمو سره نښلوي. په خوله کې چې موږ کم ژول شوی خوراک د مادي د تیزاب او انزایمونو سره یوځای کیږي او د دوی نه یو غډوله جوړیږي او بیا د خوراک د نویت سره سم 100 سات اورسته وړو کلمو کې ویني تجزبيږي او د یعنی ازګر ته درومي چې هلته بیا ترې بیکار تو کې لري کیږي او بیا ټول بدن ته رسیږي. د مادي د اول د ورور د اول سوال په جواب کې چې د خوراک څخه اورسته د مادي درد پیدا کیږي او د 3 کالو راهیسي دا مشکل دی. مهمه خبره دا ده چې عمر یې د 29 کالو دی او وزن یې هم تغیر نه دی کړی علاوه د دې نه سردردي او د معدې درد هم دی چې دا یو خپل جدا بحث دی چې اکثریت بعضی سردردۍ نه رسیدي چې هغه ته منګ میګرین یا د نیمسيري سردردي وي او چې هغه سره هم د معدې تخلیه یا د معدې خالی کېدل متاثر کیږي. خدا دا چې معالج ډاکټر ته ورشي او معالج ډاکټر سره بعضی فزیکی معاینات او دا غي نه وروسته سټیسټونه ورته اجرا کوي چې په هغه کې سده ویني ټیسټونه دي او سده غایته مواد ټیسټونه دي نو دا غي نه وروسته به ورته لازمه تدوی توصیه کوي او که ډاکټر ته د سرسي ډیره سخت اوسي کبه اوسي نو اول دې کوشش وکړي چې هغه خوراکونه چې هغه سرکړی خوراکونه دي او ډیر خوراک څخه به جلوګیری وکړي او کمې دواګانې چې استعمالي اکثریت دواګانې د سردرد او نورو دردونو لپاره استعمالیږي چې هغه خپل د معدې د تخریش او د زخم باعث کیږي نو د دواګانو کې د تغییر راوړي که به ضرورت د سردرد لپاره دوا نو پرستامول دی استعمال کی. دوایی می پختنه په جواب کی چې هغه ورور بدبوئی درلود د دې په انګلیسي کې هالیتوزیس وی یا بدبوئی عوامل ډیر زیات دي چون د معدې سوزش هم ورسره او د وزن کمواله او نور څه مشکلات ورسره نو د عوامل چې دي اکثریت وختونه کې د خپل د خولې او د خولې د جوف او د غاښونو او د پوزي او د حنجرې خصوصا د مړی اولی برخه کې بعضی مشکلات د غوینه پیدا کیږي چې دا مشکل مخکې نه و د 3 کال کېږي یا 2 کال کېږي چې ورته پیدا شوه نو خبره دا ده چې په خپل سټیسټونه دي چې هغه باید اجرا شي اگر چې بعضی ټیسټونه په افغانستان کې کېږي هم نه او ضرور دا ده چې بعضی غذایی مواد کې تغییر راوړي بعضی خوراکونه دي چې هغه ګیس ډیر تولیدي هغه دی وګوري او تغییر دي کې کله وزن زیاتوالی موجودی کوشش دی چې وزن کم کړي د بعضی دواګانو استعمال هم بعضی مشکلات پیدا کوي نو هغه سره دی وګوري که بیا هم مشکل پاتې شي خدای دې چې معالج ډاکټر ته ورشي او معالج ډاکټر ورته لازمه توصیه وکړي. د درې می پښتنې په جواب کې چې یو 15 کلن بابا او هغه د مړې ورسته درد ورته پیدا کیده او دا سلور کال کیږي نو د عمر په لحاظ باندې هغه کسان چې دا وای عمر د 50 نه زیات وسی او د مړې د ورسته درد په معده کې پیدا شي دا د معدې د زخم د لایم څخه دی او ورسره یو ځای قبضیت هم موجود نو خدای دا چې ډاکټر ته ورشي او امکان دی ولري کچري دی په دې سلورو کالو کې د کمرې ټیسټ نه وکړي ورسره د معایناتو فزیکی معاینه نه کړي شي دی بابا ته د کمرې ټیسټ هم وشي چې انډوسکوپي ورته وي دا ټول د دې د خاطر چې هغه امراض چې هغه عضوي امراض دي او هغه خطري امراض یې هغه باید رد شي او دواګانو کې هم ولیدل شي هغه دواګانې چې د دردونو باعث کیږي د معدې د زخم باعث کیږي خصوصا د دردونو دواګانې
هغه سره باید احتیاط وشي. نو د قبضیت پر رابطه باندې او د درد پر رابطه باندې کچری انتی اسید دواګانی موجود وي هغه کولای شي وخوري، او د قبضیت عوامل باید پیدا شي. اکثریت وخت په دې عمر کې چې عمر شپیتونه زیاتیږي د قبضیت عوامل چې دي د نګر زیدل او یا د فزیکی فعالیت کمواله او یا د غذا او کم خوراک، یا هغه غذاوی چې هغه ډیر سبزیجات او فایبرز لرونکي خوراونه وسی، نو دوی کېدای شي د قبضیت باعث شي کوونه خورل شي.
ډاکټر صاحب، تاسو د خبرونې په پایل کې په خپلو خبرو کې رواني ستونزو ته اشاره وکړه چې د اسید د زیاتیدو یا د میډې د درد سبب کیږي، په دې اړه که یو څه رڼا واچوي چې څه فرق لري د میډې اسید د میډې له نورو ستونزو سره؟
لکه مخکې ما ویل چې د میډې د تیزابو زیاتوالی یا د میډې اسیدو زیاتوالی، خپل میډه چې د غذایی موادو د هضم او د جذب لپاره، خصوصا د هضم لپاره یو قسم خاص تیزاب ترشح کوي چې هغه تیزاب د ایسیل یا هایدروکلوریک اسید د تیزاب په نوم باندې یادیږي، او دغه تیزاب چې دی د غذا په هضم کې او د میکروبونو په مخنیوي کې مهم رول لري. کله کله دا تیزاب دومره ډیر شي چې خپل معده د تخریش، سوځیدو او د دردونو باعث کیږي. علاوه د دې دغه د خوراک د تیزابو زیاتوالی کله کله د دې باعث کیږي چې د خوراک نالی چې کومه ده د مری د مری په بیخ کې چې معده سره وصل شوی ده دغه سستیږي او یا سم کار نه کوي، نو د معدې تیزاب پورته شي او د خوراک پیپ یا نالی ته پاس جګیږي، او دا په دې د دې باعث کیږي چې د زړه د سوځیدو عام خلک ورته د زړه سوځیدل یا هارت برن وي. نو دا دردونه کله کله دومره ډیر شي او دومره تیز شي چې سینه کې د درد باعث کیږي. یو ارتباط لري د تیزابو زیاتوالی او د معدې د دردونو او ورسره یو زیاده مرایي د مشکلاتو ده سینې د درد سره.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې اشاره درلوده کوم خوراکونه د معدې د تیزاب د اندازې د زیاتېدو سبب کیږي چې ورسره دغه نور ستونزې پیدا کوي؟
خوراکونه خو هغه خوراکونه چې زیات سرکړی خوراکونه وسی، خواږه خوراکونه ډیر، او د ډیر خوراک کول خپل په ډک خېټه او په ډک نس باندې خوراک کول د وزن زیاتوالی خپل دا یو علت دی. دا کم پېپ چې د مری او د معدې په منځ کې دی دغه سستیږي، او د دې باعث کیږي چې ریفلکس یا تیزابو پاس راځي دغه باعث کیږي. د سیګریټو استعمال او د الکولو استعمال دا خپل د معدې د تیزابو د زیاتوالی او د معدې د
بله ډاکټر صاحب، بل چې د زمينه مسایدې او بخښنه غواړم، په پرمختللو هیوادونو کې ګڼ کسان 4 ساعت 15 ساعت تر خو مخکې خوراک نه کوي. په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان په ډاک ناس یا په ډاک میده خوب ته ورزیا تر خو مخکې زیات خوراک کوي. په دې برخه کې تاسو د دې ستونزې پر زیانونو خبرې وکړي.
مشکلات خو د سیبي چې اکثریت وختونو کې هغه مریضان زموږ توصيه هم مریضانو ته، خصوصا هغه مریضان چې هغه د معدې تکلیفونه او یا ریفلکس یا د معدې د سوزش یا د زړه د سوزش تکلیف لري چې په عام اصطلاح ورته د زړه سوزش وي، نو دوی ته زمونږ اولنۍ توصيه هم دا وسی چې خپل وزن باید کم کړي او خوراکونه چې دي کوشش دی وشي چې 3 ساعته یا 4 ساعته مخکې د کېدونه باید خوراکونه، خصوصا هغه خوراکونه چې هغه ترخه مصاله جات او وړو یو ډیر استعمال هم او د سرکړو خوراکونو په صورت عموم د ډیرو خوراکونو کول چې د خپل زمينه مسایده چې د غذایی مواد ډیر په معده کې پاتې شي او د معدې د ریفلکس یا د تیزاب پاس راځي شي. کله چې وګوري کیږي باید بالښت یا چبرکټه طرفه چې د سر طرف ته باید یو اندازه جګو شي، خصوصا 15 یا 10 سانتی، نو دا هم کومک کوي چې د شپې د خانه د تیزابو راتلل چې دی دا خوراک پېپ ته یا د خوراک نالۍ ته چې مړی ورته وي، نو دوی نه کمیږي دا راتګي او د تخریش او د سوزش د کموالی باعث کیږي.
بله، د ستوني درد ډاکټر صاحب څومره رول لري د اسید له زیاتوالي سره، خصوصا هغه کسان چې په ډاکنس بدیږي؟
د ستوني دردونه یو حالت دی چې په هغه کې اکثریت وختونه کې چې دغه مشکل دوامدار شي، د دې باعث کیږي چې مریضانو ته بعضی وخت ټوخی پیدا کیږي او کله کله د ستوني د دردونو باعث کیږي، یا کرونیک لارنجایټس ورته وي، حتی په اواز کې تغیرات راځي، کله کله د حتی د سینې مشکلات پیدا کیږي، چې هغه ته به نفس تنګي یا ساه بندي یا استما ورته وي. هغه هم کله کله غیر وصفي اعراض
د ډیر مننه ډاکټر صاحب نور احمد نوري روغتیا د ژوند شملي پروګرام کې را سره دی. بیا هم اوریدونکو ته وار ورکو کاوریدونکو په لاین کې وي دوی ته ورزو.
زلمی زخمی ما د ډان کندار ولا د ډان ول سوالي سم یاري کړ سره نیولې ده. ما د مې دا د رقم د یا تر وخت کاوز لرم، دا کاوز ما درلو دي بار مې دلته د بل څړې ته پښتنه وکړه. هغه دا څړې دي کناغه په دې برقم را څړې دي. اگر تو نه ولته دا رویان خورا سار وخت شي رویان وچ وچ درې کپی دوه کپی دا رویان خورا دا کاوز جسمیږي. نو بیا ما غږ ډیر وخت خوله نه خو کاوز می برابر شو وس بیا دا د میدان لږ لږ خوځيږي. دا زړه پر سر باندې دا غزان ډیر خوځيږي او سر می ټینګ درد سره کوي. بیا وخت درد نه ټینګ درد راځي چې دا څه مشکل یې ډاکټر صاحب دا معلومات څه سم دم راک دې بخښاله.
تاسو یو څو ثانیې ټلیفون مقطع کوي، ممکن ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې ولري.
زلمی اورور عمر څومره دی؟
عمر تقریبا 28-29 کال یې. ما
څومره وخت کیږي چې دا مشکل پیدا شوی ده؟ سر درد او د معدې.
دا سر درد خو مې د ډیره وخت دی، کوزیاتو د سر درد هم د ډیره وخت دی، او دا غو میاده چې موږ خوږیږي دا تقریبا وسه میاش دا غو یو نیمه میاش دا غو یو میکیږي دا میاده چې موږ خوږیږي سره 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 کوم کوم دا میاده.
بلې ډاکټر صاحب من تاسو جواب وای در رادیو د لارې ووري په دې خاطر چې مصرف میکیږي. بل اوریدونکو کې کپلین کې دوی ته ورزو مېرمنې وکي. آزادۍ رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مېرمنې.
السلام علیکم سید نظر نظری د امهاب کندهار زربتمن.
وعلیکم السلام استاد آواز اور مېرمنې.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو نه ده؟ ما یو دې تقریبا دا د یو لسکار عمر تا فالر یا وزن وزن دا د 20 کیلو تا فدا شوی او دا څه څه څنګه دا چې دا دی و کړی ک باندې جام و کړی او دا څه کړی کلاس کې دا مخ په دوه دی او دا څه و کړی پس تر نه دا بعد د جیر د نن تیر شاو ما سم له دا او کولر نسی نه ری ولې ول سم دا نه دا
بل اوریدون کې ک پلین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو دا مهرباني. وعلیکم السلام.
السلام علیکم حکایت الله اندر خبر کوم جلال آباد خرنا ډاکټر صاحب دا وختره دا ډوډۍ چې کړو دا ډوډۍ می خولې تر جګی گیو.
ټلیفون ما قطع کوي ډاکټر صاحب تاسو आवाज اوري ځینې سوالونه ممکن د خپل مسلک اړه باندې ولري.
څومره وخت راځي دا مشکل پیدا شو دی که په اسلام درته ډاکټر صاحب دا وخت لکه دا ډوډۍ چې کړو خو ما ډوډۍ می خولې تر جګی گیو. هیڅ په دې مشکل لا کې زادت د سوال د داخله مسلې پر دې ګیس وځي دا مو سره
مهرباني وکړئ. آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د میډې پر ستونزه خبرې کوو. که کوم سوال لري تاسو تماس رخصتوي.
زه محمد نایب اکیار دی رات ولایت د شندن د ولسوالۍ د کوی زور د سیمه چوغانی د کلی ستاسو سره په تماس کې یم. زما مور د میډې تکلیف لري وای چې یو سرات پارسو کوي یوم اشتیاي باندې د سرپ ډوډۍ نه خوري یوم دغه سرچرخی لري دای وخت سر مې هم درد کوي.
ډاکټر صاحب څه سوال لري؟
څومره وخت راځي دا مشکل ما وزیر دی؟
او بلې یو څومره وخت
تقریبا ډاکټر صاحب دی وکړ راځي دا مشکلات لري.
یو بل اوریدونکو به هم راوخو ډاکټر صاحب په دې خاطر چې زیات منتظر پاتې شوی دی بیا بورس تاسو خپل ځوابونه وایست مهرباني وکړئ. ازادي رادیو دا
د میډیا تقریبا څخه وبو خرم مو چې مکه دوی خرم ما چې یو خرم بس میډیا کې زاد لري ځړې نشي بس تازه هم سرار شي بس ځان تاسو کوم راځه
اوریدون کې تماس پریسو. ډاکټر صاحب تاسو د سوالونو لزان سره ولیکل ک په ترتیب ځوابونه تر سوچ اوریدون کې منتظر دي تاسو د ځوابونو په تمه دي. مهرباني.
خپل ورور چې د زلمی زخمی د قندار نه تماس نیولې او د قبضیت درلود ورسره یو ځای رویان په نوم کورنۍ دوا چې د قبضیت لپاره داګه خړل او د معدې درد ورته پیدا شو دی یو نیم میاشت راځي. اکثریت د دې ورور مشکلات چون قبضیت باید د څه تعریف شي چې قبضیت نه مقصد څه دی. قبضیت صرف د ته نویل کیږي چې انسان د ورځې یو واري تشناب ته لاړ شي. نو کچری په هفته کې دوه واري او یا هم د تشناب ته تک په وخت کې د کلاکو او سختو غایته مواد راتک دی ته قبضیت ویل کیږي. ورسره یو دې سردردی هم درلوده او د مېری دردونه درلودل. نو د دې نه د تاریخچه مکمله تاریخچه به د دوی څخه واخیستل شي
خو چون د پښتورګو تکلیف درلودو او هغه د پاره دوا اخیستی و نو زباب فکر ډیر مشکل کېدې شي دوا او پیدا کړې وسی حتی د تقوی دواګانې د دردونو دواګانې د میکروب دواګانې نو د دوا په استعمال کې باید ډیر احتیاط وشي دوا همیشه د معالج ډاکټر د مشورې په لوروسته استعمال شي په خپل سر دواګانې خصوصا نه دواګانې چې د دردونو دواګانې دي د میکروب دواګانې دي په دوی کې باید هتا لوس احتیاط وشي دوی مرور چې زبی د کندار نه او د خپل زوی په رابطه باندې چې دولس کلن دی او 25 کیلو وزن لري د معدې درد ورته پیدا شوی او دا د معدې درد د خوراک سره بعضی خوراکونو سره پیدا کیږي نو په صورت عموم بعضی په توابت کې یو ټاپک دی چې هغه ته فوډ انټالرنس یا د غذا سره حساسیت یا د غذا نه تحمل کول نو دا یو بیل جدا مبحث دی بعض اکثریت خوراکونه چې د تحمل سخت سي مونپلی او دغه شینه نشي بعضی وخت حساسیتونه پیدا کوي او کله کله د معدې دردونه پیدا کوي نو خبره ده د کوم شینو سره چې مشکل پیدا کیږي نو دا غوی د استعمال نه چې ډډه وشي او دا غي په غیر باندې نور هغه خواړه چې هغه قابل د دسترستی او شته دي هغه استعمال شي زمو په نظر دا بخي په ماشومانو کې د معدې دردونه او به ورسره یو ځای د زړه بدوالي موجودیت سنور او امراضو ته هم مشکوک کیږي چې یو په کې سیل یک په نوم باندې یا د غنمو د ډوډۍ سره د حساسیت موضوع ده چې د دې وقوات هم شته دي او کچري به هم مشکل موجود وسی او دا دردونه دوامدار وسی د خوراکونه چې کوم سره دې مشکل درلود دا غوړه خوراکونه بانجانو سره لوبیا او سره مشکل درلود نو کدا ونه خورل شي بیا هم د معدې دردونه مریض ته نشاکی وسی او وزن هم پم دې شګل کم وسی خو خبره ده چې معالج ډاکټر ته ورشي او هغه ورته سټیسټونه او هغه نورسته ورته لازم هدایت کوي د درې می پښتنې په جواب کې کفایت الله همدرد صاحب چې پښتنه کړي و د وزن 29 کلن او 20 کیلو وزن چې د خوراک نورسته مې ډوډۍ خولې ته ورځي نو دیتا پایروزیس وی یا او ورسره یو ځای د غاز په معده کې د ګیس او د غازو موجودیت نو خبره ده چې کچری نور اراز ولایم چې هغه د خطر علایم دي د وزن کمیدل ورسره یو ځای د ګیټ په پورتلای برخه کې دردونه د کانګو موجودیت نو کدا نو سی ورسره یو ځای ولیدل شي چې نور تشویشونه او عصبی نارامي او بیخوبی د سیګریټو او د نسوارو استعمال نو کدا هم ونلري نو خبره ده چې وزن خپل کم کی او هغه خوراکونه چې د سوی هاضمه بایس کیږي دا وایي څخه جلوګریو کی چې هغه په خپل د ژوند طریقه کې مثبت بدلون راوړل د سپورت کول یا فزیکی فعالیت کول هغه خوراکونه چې د مشکل ته زمينه سازي کوي ترخو وچو مصالو ډیر غوړو یو استعمال سره کړي خوراکونه دوی نه باید پریزو کی یو ځل کوشش وکړي چې ډیر خوراکونه ونه کی او د ګیسو د لپاره بعضی غذایی دي چې هغه ګیس تولید یا غوي څخه پریز شي سیګریټ او نسوار دوی استعمال نه که بیا هم مشکلی نو انټي اسید شربتونه پیدا کیږي هغه استعمال کی که دې سره هم وضعیت خنډ شو او کوشش دی وکړي چې د شپې د خانه سړی د بالخ جینو سي او خصوصا په ډکا خېټه باندې یا په ډکا خپل باندې خوراک ولې کی په ډکا خېټه نو دای بل خوراک خپل کم کی او د خوراک او د ډوډۍ په منځ کې د کوشش وکړي چې
درې ساعت خلم فاصله او سید خوراک او بخنه ورته خو په وخت بله مهرباني وکړئ تاسو د بل اوریدونکو په پښتنې
تراسه نائب حقیار صاحب چې پښتنه کړې و د دولس میاشتې رئیس د معدې پړسوب سرچرخي او د ګیس موجودیت ته نو د معدې پړسوب بعض وخت د سي چې مریض احساس د معدې د پړسوب کوي او خصوصا وروسته د خوراک نه دا مشکل پیدا کیږي ورسره یوځي سرچرخي او ګنګسیت احساس کوي چې دا هم د معدې بعضی وخت د معدې په ضعیفوالي دلالت کوي او د ګیس موجودیت باید ولیدل شي چې وزن د دې مریض څومره دی ورسره یوځي علاوه د دې نور تکلیفونه لري کنه لري چې نو مشکلات چې دي دا د دولس میاشتو راهیسي وو نو که بیا هم مشکل موجودي خدای دې چې دا مالج ډاکټر دلار شي او د اخیرنۍ پښتنه د یو روشه د معدې درد او د زړه سوزش د غي بار کې خمو مخکې معلومات ورکړل چې کوشش دیو چې کم خوراکونه د دې مشکل زیاتوي هغه خوراکونه څخه پرهیز شي او ورسره یو ځای د سیګریټو استعمال او د دردونو د وګانو استعمال او د وزن کمواله نو دای ضروري
بله ډاکټر صاحب څو ورته د قبضیت مسلې ته اشاره وکړه د قبضیت د کمولو لپاره د کوم خوراکونو توصیه کوي چې د افغانستان په هر کلی او بانډه کې پیدا کیږي؟ د غرض د اوبو کارونه څومره رول لري چې زیات کسان ویل کیږي په افغانستان کې کافی اندازه اوبه د ورځې نه کاروي؟
وقت قبضیت دا هم یو ډیره مهمه موضوع ده، کولای شو به ورسته په دې باندې په تفصیل باندې په نورو پروګرامونو کې د قبضیت په اړه باندې خبرې وکړو. قبضیت د عوامل د قبضیت او د هغې سره څنګه لارې چارې د تشخیص لارې چارې او کوم علائم عوامل دي چې د قبضیت خطر علامې دي چې هغه باید مریض حتما ډاکټر سره معالج ډاکټر سره مشوره وکړي، او د تداوی په اړه هم باندې مهمه خبره پکې د فزیکی فعالیت موجودیت دی. او هغه کسان چې هغوی فزیکی فعالیت کم وسي، د کولمو حرکات کم وسي، قبضیت ته زمینه سازي ډیره کیږي. د اوبو د سکلو چې تاسو ورته اشاره وکړه، اوبو سکل ډیر زیات مهم دي. اقلا 2 لیټر او 5 لیټر اقلا 2 لیټر اوبو سکل نظر په محیطي شرایطو باندې فرق کوي. خو موږ معمول په افغانستان کې خلک اوبه کم اسکي، ورسره یو زیات هغه خوراکونه چې خوشبختانه زموږ په وطن کې ډیر عام دي، د سبزیجاتو موجودیت، سبزی چې او میوجات خوشبختانه کافی ډیر دي، دوی استعمال او هغه خوراکونه چې د قبضیت باعث کیږي اکثریت د غوښې استعمال، او نو دوی نه باید
ډیره مننه د پروګرام میلما د هاضمې د جهاز متخصص ټرینر ډاکټر نور احمد نوري د غرض لوریدونکو مننه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې تماس ونیوه او خپلې پوښتنې وکړي.